السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې په پروګرام کې د سولې مشورتي لوی جرګې د وروستیو تابعو په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې حکومت وایي په دغه جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادي په اړه چې جنایي مجرمین او تر خوا یې د نشي توکو قاچاقبران هم دي د ولس سره سلا مشوره وشي دا مو د سر موضوع ده د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل د بشپړېدو په اړه هم معلومات درکو خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې لږ تر لږه 9 تنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې او له حکومتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیس له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتېری وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. او د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېر 130 تنو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل لشت لژنون استنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دي. په وژل شوی کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. د پکتیا امنیت قمندانۍ وایي نن سهار په احمد خیل ولسوالۍ کې لمړی د ماین چاودنه وسوه او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته کې وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغې سرچینې په خبره و نور طالبان نن د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شول. پولیس او عامو وګړو ته په دې جګړو کې زیان نه دی رسېدلی. له کاپیسا څخه امنیتي سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د ملي پاڅون کوونکو د یو سیمه ییز قومندان پر کور یرغل وروړی. په خپله قومندان سیف الدین له خپلو دریو ساتونکو او هم د کورنۍ درې ښځینه غړي وژل شوي دي. ویل کېږي په متقبلو نشتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې خو دقیق شمېر معلوم نه دی. اخواله بدخشان هم راپورونه وایي چې افغان ځواکونو په جرم ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو مخه نیولې او د جګړو پر مهال یو طالب وژل شوی درې نور ټپیان شوي دي. د ټولو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان سي. د ملي مصالحې د عالي شورا وین فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مغړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورا رهبري دپاره. اوس لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده. کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو.
شغلې خوځون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابلو اقشارو استازي شامل دي. د دې شورا د جوړېدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا رحمان سلیم بیا وایي چې د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا 40 او په عمومي مجمع کې به له 100 زیات کسان غړیتوب لري. د روان لمریز کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنې سیال عبدالله ترمنس په ټاکنو کې له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې ورسره د ملي مصالحې عالی شورا د دې شورا مشري عبدالله ته وسپارل. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتېری وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پېښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او همغږي زیانمنولی سي. تر اوسه افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې افغان حکومت برعکس پاکستاني ځواکونه په ورته اقداماتو او د افغان حکومت د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی چې اسلام آباد نه دی منلی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل سي. د دې وزارت وایي عبدالقادر مطفی نن ازادي رادیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسؤلینو د خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړه. د شغلی مطفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره د اړوندو هیوادونو ترڅنګ په کور دننه د اړوندو ادارو ترمنځ لازم همغږي رامنځته کړي. افغانستان به په کلنی ډول له دې پروژو شاوخوا 400 میلیون ډالر اوایت ترلاسه کړي. زموږ غلا زده راډیو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېر 130 تنه ته رسېدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل شاوخوا 5000 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي او لسګونه نور ترای تم دي. چاودنه د اګست پر 4مه د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتریټ کیمیاوي سرې له کبله شوې ده. چارواکي وایي دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپور له مخې دغه اندازه امونیم نایتریټ چې د چاودنې وړتیا لري احتمالاً کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ نیول شوی و. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. هڅې روانې دي چې په دې ډیپو کې د چاودنې اصلي علت پیدا شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅې کړي او دا کار به منځنی ختیځ بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. ښاغلی پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به پرې نږدي چې داسې وسي. د خبرونو پای
کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره تابعیاوي بشپړې شوې دي. په دې جرګه کې به د حکومت په خبره تمرکز د 400 بندیانو په اړه باندې پریکړه وي او سلا مشوره به وي. د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري
پنځه کټګوري خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادميان دي، قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په بیرمنو باندې جنسي تیری کړی دي.
د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ شوی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي دا نوملړ چمتو شوی دی.
نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کالیزه ده. د 1945 کال په اګست کې د جاپان پر هیروشیما ښار یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاو. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وایي
د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه یو اټومي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خپرونې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او د کور کلی راډیوي پروګرام. بیا هم خراغله وخت مو بخیر. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې تدارکاتي او تر خوایل ولایتونو د ګډونوالو د رارسېدو بهیر بشپړ شوی او سبا به په خپل وخت پیل شي. د ولسمشر ویاند مرستیالې دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم سلا مشوره کیږي چې اکثر یې په جنایي جرمونو او لویو جرمونو او نشه یي توکو قاچاق باندې تورن شوي دي. اخو د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې په دې جرګه کې به ګډون وکړي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړی.
سبا د جمعې په ورځ په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیلېږي. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي ټول تیاری نیولی دی. د سولې مشورتي جرګې یو ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل جرګه به سبا سهار په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي.
تر دې مهاله د جرګې لپاره ټول امادګۍ د امنیتي او تدارکاتي او د خلکو د ګډون اړخه ښه روان دي او موږ هیله من یو چې راتلونکي څو ورځې چې جرګه په کابل کې وي دا به په ډیره ښه فضا او هغه څه چې د ولس اراده وي هغه به پکې تمثیل شي.
خو د جرګې د جوړېدو په اړه ټولنیز او حقوقي غبرګونونه پر خپل ځای دي. د جرګې د جوړېدو موخه د هغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته د مشورې ورکړه ده کوم چې لوړ جنایي جرمونه لري، د نشه یي توکو قاچاق کوونکي دي او تر خوای ځینې په اعدام هم محکوم شوي دي. وهانو د ټولنې مرستيال سبحان مسباوي کڅ هم جرګه د مشورې بڼه لري، خو د افغانستان په قوانینو کې ولسمشر ته د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په برخه کې محدودیت وضع شوی دی.
هغه جرایم چې تروریستي جرایم وسی او کورنۍ او بهرنۍ او امنیت پورې مربوطه مجرمین یا جرایم چې دی جرایم باندې څوک مجرم محکوم شوی وسی، د هغه لپاره هم محدودیت داده چې دانش کېدلای نو. د کورنۍ جرایم حدود 90 جرایم دی، د جاسوسي نه نیول تر خرابکاری او تر هغه په اجازه په کود کې مشخصه دي، او تروریستي جرایم هم هغه تعریف لري ځانته. د دوه لپاره محدودیت د چې ولسمشر نشي کولای چې هغه عفو کړي.
خو د افغانستان حکومت بیا دې موضوع ته خپل ځواب لري. د ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی وزیري
په دې کې دامیان دي، په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په بیرمنو باندې جنسي تیری کړی دي، او ډېر داس نور خطرناک بدیان دي. په دې باندې حکم شوی دی، نو په دې خاطر موږ نشي کولای چې زمونږ د ملت بدون د ارادې څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشی کړي.
د جرګې د لګښت په اړه چې نږدې 330 میلیون افغانۍ کېږي هم بحثونه شته. په ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ډېر ښکته پورته کیږي چې د افغانستان حکومت ته د دې کسانو له ډلې د هر طالب بندي د خوشی کېدو لګښت نږدې 10,000 امریکایي ډالر پریوزي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د جرګې د لګښت په اړه نیوکو ته په خپله فیسبوک پاڼه د ځواب په بڼه لیکلي، ما تمه لرله چې خلک په نجومي حسابونو بحث وکړي. حکومت هر کال د لوړپوړو چارواکو د امنیت په تامین 3,200 میلیون افغانۍ مصرفوي، خو نیم د دغه کسانو بیرته د نظام په کمزوري اخته دي. که څه هم د سولې مشورتي لوی جرګې پایل ته ساعتونه پاتې دي، خو تازه ولسي جرګې هم پریکړه کړې چې د جرګې کې ګډون وکړي. د ولسي جرګې د رضایت خپلولو لپاره نن له غرمې وړاندې معصوم ستانکزي د جرګې لغړی سره لیدنه درلوده، چې پایلې په جرګې کې د وکیلانو د ګډون پریکړه وه. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې مورد د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم مخبري کړې دي. ښاغلی لال هم د حقوقي او بشري حقوقو یو متخصص دی چې په دې باور دی جرګه او چارواکي د حق اللبت په جرمونو محکومین نشي خلاصولی یا یې په اړه د پریکړې واک نه لري. له ښاغلي لال نه مې مخکې دا پوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو د یو ملاتړي او متخصص په توګه د سولې مشورتي لوی جرګې د دایریدو په اړه څه نظر لري.
سړی که فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل دی چې دا مړی دومره ژړا باندې ارزي او که نه، دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسي ده د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلې معاهدې د دې نه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي، چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړه لیک دی چې په هغې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي، که هغې ته زه ځم ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې 4,500 بندیان خوشی شول د یوې خوانه، او د بلې خوانه حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت وارد دي چې حکومت لبدي دعوی لري او په بهرني وګړي دي، او خو په قسم قسم مسایل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 4,500 کسانو لیست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون د ولسمشر سلاکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته، او تر ننه پورې پرې لګیا و چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي په کې نه دا لیست خپور کړي، هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي، نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونی دی. بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي، چې وی خي چې آیا په دې باندې حکومت لبدي دعوی شته که نه. حکومت دام کولی شي چې په څو کسانو باندې حکومت لبدي دعوی دي، او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولی شي چې د دې د سپیناوي دپاره پر ځای د لوی جرګې چې دونه لوی مصارف پر راځي، یو بې طرفه پلاوی د ملګرو ملتونو، مدني ټولنو، حقوقي بشر نهادونو، علماو، قومي سپین ږیرو نه ټاکلی وي چې د دغه 4,500 بندیان قضیې څېړلی وي، د یوې ورځې کار و.
د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغسې یو جرګه د قضایي ارګان پریکړه برته رد کړي یا اوربند مشوره ورکړي چې بیا کتنه اوربند وشي؟
په اصلیت کې خو زه په خپل باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس باندې مخکې د دینه چې سوله راشي، مخکې د دینه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرگز د هر قسم بندیانو کدا د دولت او کدا طالبانو زه د هغې د خلاصون مخالف وم. بځکه چې دلته په افغانستان کې سر پاسه څلوېښت کاله بحران تیر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسیږي، په دې کې د جنگ قربانیان دي، او په هر سوله کې چې عدالت تامین نشي، د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نشي. نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د آزادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به آزادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تیروي او کوم ډول بندیان به د حکومت عبدي داو پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خیرات پوښنه او خنک په سر نیولې.
که دغه سیاحیان د دوی د خوشي کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کیږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي تر څنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تېرو شلو کلونو کې.
که انس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوشي شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه څلور سوه زندانیان چې کوم د لوړ جرمونه ونه لري، کوم چې انس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چېرته حقوق العبدي دعوی ولري، د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی. دا د هیچ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهېږي، حکومت هم پوهېږي، عادي سړی هم پوهېږي، او قومي سپین ږیری هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې حقوق العبدي دعوی الله تعالی چاته نه بخښي، نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي؟
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د سولې مشورتي لویې جرګې او پکې د څلور سوه هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث راسره وکړ چې ویل کېږي دغه بندیان لویې جرمي دوسیې لري.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ شوي او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. دا خبره د یاد شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي خوزون ویل دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لویې جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان شي. د مصالحې د عالی شورا د جوړېدو د تخنیکي کمیټې غړی عطاالرحمن سلیم هم وایي د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا څلوېښت او عمومي مجمع کې له سلو زیات کسان غړیتوب ولري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اساس رامنځته شوې چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
له نږدې دوه نیمې میاشتې ځنډ وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو بشپړېدل. د شورا ویان فریدون خزون وای د شورا د غړیو په ټاکنه کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره هر اړخیزې مشورې او بحثونه سوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې، دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبری دپاره. اوس لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده. کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر رسمن اعلان کړو.
ښاغلی خوځون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدا د تخنیکي کمیټې غړي عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د شورا په رهبری کې به شاوخوا څلوېښت مشران او رهبران غړیتوب ولري.
هیئت اداري وروسته بیا به دغه کمیټې رهبري ده چې په هغه کې د څلوېښت کسو خوښه کې مشران به وي او رهبران به پکې وي، او د هغه وروسته بیا مجمع عمومي ده چې کېدای شي چې دغه د سترو نه لګونه جیک شي. مجمع عمومي پنځه معاونین دي چې هر یو معاون د یو کمیټې بیا مشري وکړي.
ښاغلی سلیم زیاتوي د ملي مصالحې عالي شورا پنځه مرستیالان لري چې هر مرستیال به یو کمیټه رهبری کوي. نوموړی زیاتوي د سولې عالي شورا شاوخوا دیرش هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالي شورا کې به د غړیو په توګه ومنل سي. د ښاغلي سلیم په خبره په اوس کې د سولې عالي شورا ټول کارونه په بشپړ ډول ځنډول سوي، خو د شورا له منځه تلل یوازې د ولسمشر په فرمان پورې اړه لري. دای وای د ملي مصالحې عالي شورا کړنلاره د صلاحیتونو حدود، کاري پلان او د لارې د نقشې مسوده هم چمتو سوې چې د شورا په لومړۍ عمومي غونډه کې به تصویب سي. د روان مریز کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکنې سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلافات وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. د دغه شورا بیان فریدون خزون وای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خواله رسنیو دوه سترو کمپنیو ټویټر او فیسبوک د امریکا د ولسمشر پوسټونه په دې خاطر لرې کړي چې د دوی په وینا د کرونا ویروس په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزې شبکې د یو ولسمشر پیغامونه له پاڼو لرې کوي. اسمت ساروان به درته ووایي چې ولسمشر ټرمپ دقیقا څه لیکلي وو او د خواله رسنیو دلایل څه دي.
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د دې کمپاین پوسټونه په دې خاطر لری کړل چې په هغه کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوی او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک باندې هغه ویډیو لری کړ چې په هغه کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندي دي. فیسبوک وایي د ولسمشر ټرمپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لرې کړه چې په هغې کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو سترې کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لرې کوي. روغتیایي متخصصان وایي ماشومان له کرونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمیر ډیر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ټرمپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خبرېدو په خاطر بنده کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خبرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لرې شي. وروسته د ټرمپ د ټیم له لوري په یو ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوې ویډیو لرې شوه. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس مرستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایش و چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همداراز ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلی چې په کرونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ترامپ د ماشومانو د کورونا په اړه څرګندونې په داسې حال کې په یوه مرکه کې وکړه چې هڅه کوي په امریکا کې ښوونځي بیرته پرانیزي. د ښوونځیو پرانیستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خپله ادعا تکرار کړه چې کورونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګوري تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کورونا په وړاندې تر ډېره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډېر پیاوړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ ده. روزانه د غلا چې کوم ده د میدان خاره پورې سړی ځي ډېره سخته خرابه ده. ټول مینونه لوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کوم ده دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی او نظامي کسان هم پرې نشي تللی او ډېر زیات مشکل دی او دې د لارې غم ونخوړل شو. وسلام به احترام
دین محمد لکه نهار ولایت جړیول سوالی د چشاخې د کلی څخه پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل دا دی د کنهار معرف باید مسته په جړیول سوالی کې مکتبونه جوړ کړي. په دا کلی کې ځینې مناخم هیڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نیکلا، نادی، هیڅ مکتب نشته باید موږ ته مکتوبونه جوړ شي موږ مشکل نه دی بیا او سلام بیا احترام د ازادي راډیو څخه ډیره مننه
نہ مرو کا گوری
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واوري. همدارنګه که انټرنیټ مو خوبی نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي راډیو له انډراید او ایس نه دواړو کې کار ورکوي او زموږ غږ په صفات وګتري اوریدلی شئ. اوس به هم د هیروشیما په اړه راپور درته خپور کړو. نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کلیزه ده. د 1945 کال د اګست په 6مه د جاپان پر هیروشیما ښار باندې یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې پیښه کې 1,40,000 تنه وژل شول. عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سولې زنګ د هیروشیما په وخت د سهار په 8:15 وکړنګول شو.
موکتو
پر دغه ښار 15 کاله پخوا په همدې ورځ اتمي برید وشو. د هیروشیما د اتمي حمله د 15 کالیزی په مناسبت نن د مراسمو برخوالو د 1 دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل د کورونا وایرس د خپرېدو له خطر سره سره د هیروشیما د پیښې د اهمیت له کبله د دې پیښې یادونې ته راټولې شي. د 1945 میلادي کال د اګست په 6مه یوه اتمي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ. همغه وخت داسې اوازې خپرې شوې چې 15 کاله به دلته هیڅ شی شین نه شي. خو هیروشیما پر خپلو پښو ودرېدله، د سولې سمبول وګرځېده او د نړۍ د ټولو سیمو اوسیدونکي د دې ښار لیدو ته راځي. د کورونا وایرس خپرېدا سبب شوې چې د هیروشیما د پیښې یادغونډه پراخه جوړه نه شي. د جاپان صدر اعظم شینوزو آبه له معمول سره سم په مراسمو کې ګډون وکړ، خو په غونډه کې د بهرنیو میلمنو شمیر لږ و. په مجموع کې په یادغونډه کې د برخوالو شمیر د تیر کال د مراسمو په پرتله نږدې 10 برابره لږ و. چوکۍ له یوې بلې لرې ایښودل شوې وې او اکثرو خلکو ماسکونه لرل. د ښار د سولې پارک ته چې دا مراسم پکې جوړ شوي وو لږ شمیر خلک پرېښودل کېدل او اکثره برخوال له حملې روغ وتلي کسان او د هغو د کورنیو غړي وو. د امریکا بی نه ویشت الوتکې د 1945 کال د اګست د 6مې نیټې د سهار په 8:15 پر هیروشیما ښار یو اتمي بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې برید کې 1,40,000 تنه وغوښل شول. وروسته زرګونه تنه نور د ټپونو او د اتمي بم په نتیجه کې د ناروغیو له کبله مړه شول. له پیښې 3 ورځې وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار کې 15,000 تنه نور وغوښل شول. 6 ورځې وروسته جاپان تسلیم شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
لشته لژنه نستنه په پکتیا، کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشټو کې وشل سوي دي. په وژل سوي کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورند کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستان سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیې کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشایي سیمه کې شوې ده. افغان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسؤلینو دا خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړې. جاپان پر هیروشیما د اټومي برید 15 مکلی زنن ولمنځله، خو دا مراسم د کورونا وایروس د خطر له کبله د تیرو کلونو په څیر نه و. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د نورو کلونو په څیر په دې مراسمو کې ګډون درلود، خو د بهرنیو ګډونوالو شمیر ډیر کم و. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شوي کسانو شمیر 130 ته رسیدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل چې شاوخوا 15,000 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم ترې تم دي. او د بشري حقوقو د څارې سازمان له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د ستري محکمې هغه وروستي حکم عملي کړي چې لمخې د مخالفینو د نیولو لپاره د دې هیواد د فساد ضد ادارې څخه کار اخیستل کیږي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام دویمې نیمایي ته. لومړی پیل د کوناډا په یو راپور کوو. د کوناډ یو شمیر اوسیدونکي وایي ځمکې د کوناډ څپان سیند په خوا کې پرتې دي، خو تر اوسه د سیند اوبو باندې خړوبې شوي نه دي. د دوی په خبره یوازې د باران څاڅکو ته په تمه وي. که باران وشي ځمکې کښت کوي او که باران نه وي په ځمکو یې سپیره بادونه یي. روحالله انوري په دې موضوع له کوناډه یو راپور رالیږلی. تر هغه وروسته به دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه او د کورکلي راډیوي ډرام.
د سیند په غاړه غاړه زم لتن دی مرما، د پریمان اوبو تر څنګ زرګونه جریبه شارې ځمکې. د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدې سیمې اوسیدونکی محمد اساق د سیند پر غاړه په خړو خاورو ناست دی. وایي چې ځمکې له سینده 15 متره لوړه ده، خو یوازې د سیند څپې شمیري او له اوبو یې ګټه نشي اخیستلې.
استاد سوی خوی وینې دا سین چې ډېر نږدې دی لاور ډاک، ته د دې نه چای استفاده نه کوي. دغه لاور ډاک لپاره چې اوبه راشي ځکه دلته یو فصل کېږي هغه هم غنم کېږي، او چې کال آباد یې هغه کېږي. چاله کال آباد نه هغه هم نه کېږي، غنم هم نه کېږي، صرف یو غنم ده. وسه خلک پراته او دغه مثلا نور پکې هېڅ نه پکې کوم شین بوټی شته نه خښته نه بشته. تاسو په خپل هر څه نه غریب سړی پکې همدغه شان بس تاسو وینې چې خراب تو راب دی اوس یې نه کېږي. غوښتنه مې همدا ده چې دغه لاور ډاک آباد شي، په اوبو باندې د سیند نه ورته ولا راوخېږي.
د همدې سیمې او بل اوسیدونکي شپېته کلن حمید الله چې د کونړ سیند پر غاړه د توت ونې شین یخ سوري ته ناستې وایي د سیند اوبه یې د ځمکې له څنډو سره لګېږي، خو ځمکه یې شاړه پرته ده او د باران اوبو ته یې سترګې نیولې دي.
او دا چې بارانونه یي بیچارهګانو له څه شی وشي چې باران نه نهي بس دغه ځمکه ده چې دې مینې او موږ یې مینې دا او بیچارهګان خلک دي چې چا وس کېږي خو ځان لسه د اوبو پروګرام کړی د سکلو د اوبو او سکول اوبه د ځان ته دغه کوي چې چا وس نه کېږي. نو دا وګوره، د خپلې پولې نشي جوړولی، خپلې پولې نشي جوړولی، کار نه لري، روزګار نه لري، کارخانې نشته، کاروبارونه نشته، دی څه شی وکړي؟ دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کړي نو موږ هېڅ کلن نشو کولی.
د خلکو په خبره چې په پریمان اوبو کې په ځمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله په آسمان کې وریځې لټوي. د دوی په بیان چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتار للمي او شاړې ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي. د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سیند له اوبو د ژوند د یوې برخې د پرمختګ لپاره هم ګټه نه ده اخیستې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه د کونړ له سیند څخه حکومت کومه ویاله نه ده پورته کړې چې شاړې دښتې خړوب کړي، خو دوی هڅې پیل کړې چې سیند سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه ورسوي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل:
کونړ ولایت کې شپږ زره درې سوه هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډېره برخه یې د سیند په غاړه ده. د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا درې زره جریبه ځمکې د بیارۍ د پروژه روانه ده. د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکې کاملا اوی شي.
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په عظمي کچه په یوه ثانیه کې یو زره وتیا متره مکعب او په اصغري ډول اووه سوه پنځوس متره مکعب اوبه بهیږي چې د دوی په خبره تر اوسه له لس تر پنځلس سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې دي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي، خو پلان لري چې د مروری او وټپور پیرونی کانال وستلو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي. د کونړ اوسېدونکي وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي، خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا اوو کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا د ویداده خوشی او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع څیړو له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډی لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه اورو:
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا درد غومبوری په دې کوم وخت تختصیل کې اختصیل سره کمال
اخته. دا خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناک وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایروسي مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالوي. ایا د ویداده خوشي او پرشو بوده شن ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی در غومبوري یا کلچرک دی اختلاطات څخه.
کلچرک خو زمونږ په کلي کې اصلن کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او مشمای نورې په غو باندې به تاثیر کې ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته وګورو دغه ته دا مشکل زیات ست ده دا ستر سو ډاکټر سره تنځي ورنه سیم راجاونه کې کېداش د مرګ سبب وګرځي ورته تر څو هغه مرض کو نه پېژني تشخیص نه کې په خپل ځرته ورته دوا ورکې هغه نور مشکل هم پیدا کوي خلک ډېر علم نه لري هغه په خپل سره یو شی ګرمي په دې مخ باندې ورته کوي هغه بیا نور هم مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې څومره کې هغه په نورم بد تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر کوي هغه به انتبه راولي خپل انرژي ورته ټول مابین ورکوي ورته
دولس کلان امرو الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي
ښه ولې داسې سولې
ډوډۍ نشم خوړلی دا داسې شولم مریض شولم
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې دغه دې ما ته چاغمبای وایي
دا جای دې پړسېدلی ده
هو
شپې څه رقم څه ملې درد کوي څه ملې
هو درد کوي
کوم جای درد کوي
دا جای مې درد کوي دا جای مې
کور کې بچی درته پخې د اوس ته مریضې
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي
هو لږ لږ خوړلی شم هغه نه
سوپ نه درته کوي
سوپ یا زیات راته کوي
ډاکټر ته بیولې
او چې بیرون وځم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم
ډېره مننه خیر اوسې
ته هم خیر اوسې
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي تبه کوي بیا وسیلی وي بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې ورته غوږ شئ
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کیږي دا یو میکروبي ساري ناروغي ده د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نخانی دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي یعنی شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دی وي او په زمن کې د دې سره تبه د ځان درد کسالت بیشتی د پزې نوبر اتلل د سترګو نوبر اتلل پرنجای او ټوخی هم کېدای شي چې ورسره وي
اداره ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده
بلې دا مریضي کله کله کېدای شي چې خطرناکه شي په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی یعنی تنه هم دغه یو ډډ غمبوره ده ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ لکه پانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانو اکثرا پخپله لمنځځي او ماشوم په وو نو تر لسو ورځو کې بیرته صحتي به کیږي خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي
مهمه خبره دا ده چې کومه د حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی په ټول نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا مامس په مقابل کې واکسین شته خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې او بل دا ده چې کچیرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم ماشومان د دې وقایع لاره ده
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان لری وساتل شي دوی ته تغذیه ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت نه لري ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي غذا و نشو خوړلای. بل مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وي په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلو بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا لزایی نشي، ډېر ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
کور کلای
سبای چرالی مهم امرا سر جنگ کرده ده پا امنسی جنگ تره نراویتیم.
این ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعامل او حقا احترام
ما گواندیانو زبو پیجندم چه زده بل کلی نراغلائیم چاکای اغا از ما ده ترور توی تور کرد چه اغای ویسی کور تاخوزی
جوڑون که مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. ولی ځینی کسان په هر کار کې بیړه یا عجله کوي.
زما د خوانم د سعادت او د سب زلبه مې غکېدو چې باید دا کار زر سرته ورسوم او عجله وکم.
بیړه یا عجله کول کوم بد عواقب درلودلی شي؟
کورنۍ کې ستونزې، مشکلات او تریخوالی ټول شامل هم د عجلې نه مته کوي چې تاسو سلامندي او کې په حوصله سره یو کار مخته سي.
او په کوم کارونو کې بیړه یا عجله پکار ده؟
د ځینې کارونه کې لکه صفا فرض مثال د مړی په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن سي. څوک ناروغ یې روغتون ته باید سړی عجله ورسوي. نو دا دغه مسایلو کې باید سړی عجله خیر کارونه دي.
دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم. عزتمند دوستانو، یو متل دی چې وایي عجله د شیطان کار دی. داسې کسان ډېر دي چې هر کار ته یې بیړه وي، خو د دې امکان شته چې په ډېرې بیړې ترسره شوی کار نیمګړتیاوې ولري. اکثره وخت په عجلې تصمیم نیول هم غلط ثابتېږي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي شفیق وایي چې د دې عادت دی په بیړه کار کوي، خو کله ناکله د بیړې پایلې د دې د تمې مطابق نه وي.
د عجلې په ارتباط باید زه ووایم چې عجله په کارو کې خطر هغه نه دی چې باید انسان عجله وکړي او تصمیم ونیسي، ځکه چې ما په ژوند کې یوه تجربه کړې ده چې هغه دا ده چې زوی ته م په ډېره عجله باندې خزه وکړه بیخی داسې چې تصمیم جدی ونی و دستی می چا سره مشوره و غو نه کړه زوی ته می خزه وکړه ورسته می زویم خوشاله نو زم نو ما نو زټی رزیته داس په خیمانه مو چې هغه داس کارو چې به ورسته هیڅ لار او چاره نه لرله په جاله کې باید سره تصمیم ونی سی او کار ونی کی زما د خوان انداز ساده تو داس به زله به می غکیدو چې باید دا کار ز زر سرته ورسوم او جاله وکم د دفتر په کارو کې عام جاله کوم به کار نه غلط چې دا کارونه خراب شي غشي او ټول را باندې په کار شي غشي او داس هغه کوم چې باید دا کار زر سرته ورسیږي جاله کوم خو زم غواړم کوشش کوم خو عادت نه ده نانو یو عادت چې غشي چې هر څومره کوشش کی بیا مغه تکرارې
د لوګر ولایت اوسیدونکو جمعه خان احمد زای وای چې ځینی خلک زکه په کارونو کې بیړه کوي چې د دقت پر ځای سرعت ته لومړیتوب ورکوي
په کارو کې خو د افغانستان خلک په مجموع کې ټول ډیر عجول دي یعنی خصوصا که بازار کې تاسو وګورئ کچیرته تاسو پښتنه ترې وکړئ چې تاسو څه کار لرئ در حال کې چې ډیر یو عادي کار به وي او دای به دومره عجله لري چې بیخي ته فکر کوي چې ولا چې نه پوهېږم څو مړي کور کې پراته دي دنیا ور چې کور ور اخیستی کوم بله مسله ده هر کار چې سړی کوي باید په ډیر حوصله وکړي او په سوچ او فکر یې وکړي په ارامي سره یې وکړي هغه کار هم بیا په ښه صورت سره اجرا کړي او دغه په هر کار کې چې عجله وسي هغه کار نتیجه مثبته نتیجه نه ورکوي نه خپله زه عجله نه کوم په هیڅ صورت کار څومره ضرور کار وي په هغه عادي نارمل پیسه دا مخکې ځو تر څو چې هغه کار په ښه صورت سره وسي اجرا شي خو مثلا دا خرابېده دي کنه کور نه وځي په اصطلاح دفتر ته ځي هغه ته عجله وکړي ناوخته ده چې یو وخت کې لا نیمه لارې ته ورسېږي ور یو شی درنه ویري په کور کې درنه پاتې په دې خاطر چې عجله کړي
بله خوا څلوېښت کلن عبادالله عبدالرحیم زی وایي کوم کارونه چې په عجلې سره کېږي اکثره وخت ښې پایلې نه لري او زیاتره وخت د همدې بیړې له وجې خلکو ته ستونزې هم راولړېږي
دا کوم کار چې په عجلې باندې مخته لاړ شي خامخا هغه بد عواقب لري که فرض مثال فرض کړو اوس په کابل ښار کې دغه ترافیکي مشکلات ډېر سره رامنځته کېږي دا د عجلې وجه ده که یو چېرته ترافیک یو چاته ولاړ دی ورته وایي چې ته یو دقه صبر وکړه موټر لاین کې قطار باید لاړ شي هلته یو عجله کوي دوه عجله کوي ټول ورپسې وځي هلته رابندي جوړېږي خلکو ته مشکلات جوړېږي نو دغه د عجلې یو عمده نتیجه ده چې دا څوک عجله کوي څوک هغه خپل قوانینو هغه ته احترام نه کوي په خپل وخت باندې خپل کار په سمه توګه نه کوي هغه د مشکلاتو سره خپل ځان هم مخامخ کوي ټوله ټولنه هم مخامخ کوي کورنۍ ته مشکلات داسې جوړېږي که فرض مثال یو سړی په کورنۍ کې عجول وي یو کورنۍ کې ډېرې وړه خبرې خامخا هر کورنۍ کې یو خبره کته او پورته کېږي یو ډېرې وړې خبرې ته هغه عجله کوي ډېر عجولانه تصمیم نیسي هغه په کورنۍ باندې ټولو باندې بد عواقب کوي کورنۍ کې ستونزې مشکلات تاوتریخوالی ټول شان له همدغه عجلې نه ماتېږي که یو څه شي ته حوصله مندي وکړي په حوصله سره یو کار مخته شي نو کور کې به هېڅ مشکل نه وي هېڅ ستونزه به نه وي هېڅ هغه به نه وي همداسې په ټولنه کې په اجتماع کې په ټول افغانستان کې همدغسې مجموعا په افغانستان کې اکثریت ټول خلک په کارونو کې عجله ډېر کوي
عبدالرحیم زی زیاتوي چې په ځینو کارونو کې بیا باید عجله وشي لکه د خیر کارونه د جنازې په ښخولو کې او ناروغ رسول روغتون ته نوموړی وایي داسې هم نه ده چې سړی دې د نن کار سبا ته پرېږدي خو هر کار باید په تدبیر او په خپل وخت کې وشي
عجله په ځینو کارونو کې عجله کېدای سي ګټه ولري د ځینو کارونو کې لکه فرض مثال د مړي په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن سي څوک ناروغ روغتون ته باید سړی عجله ورسوي که په خپل وخت زر عجله ونه رسي کېدای سي هغه انسان تلف سي هغه ته نور ستونزې مشکلات جوړ سي نو دا دغه مسایل کې باید سړی عجله خیر کارونه دي بل په پراته لاغه نه باید عجله ونه کې ځکه عجله د شیطان کار ده او په ژوند کې سړی باید ډېر په راحتۍ سره خپل ژوند زندگی او په نورماله توګه په سیستم او په هغه باندې مخته یسي په فکر او په تدبیر سره نو ژوند کې به هیڅ مشکلات نه غته پیښیږي نو ټولې ټولنې ته
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ قدرمنو دوستانو دا چې ولې ځینې خلک په هر کار کې عجله کوي په هر کار کې عجله کول ضررونه هم درلودلی شي کنه دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د ښوونې او روزنې د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته تاسې رابولم
ا
کور ودان استاد لمړی پښتنه داسې مطرح کو چې ولې ځینې خلک ډېره په هر کار کې عجله کوي او بیړه کوي، علت به څه وي؟
هغه اصلي عاملونه چې دي، یو خدای دا چې د انسان هغه کومه اړتیا چې دي، کوم نیازونه چې لري، دوی دغه په پام نیسي او بالغې کې دوی غواړي چې په بعضو کارو کې لږ سرعت ورته ورکړي او عجله وکړي. او له بلې خوا که بعضې خلک داسې فکر کوي چې دا کوم نیازونه یا اړتیا چې موږ لرو له کوم منابعو څخه یا له کومو سرچینو څخه چې دغه نیازونه د موږ رفع کېږي او موږ هغوی ته رسېږو، دغه منابع چې دي ډېر لږ دي. نو په همدې له خاطر دوی بیړه کوي، عجله کوي. او له بلې خوا که یو داستان کلتور زموږ او تاسو په ټولنه کې هم منځته راغلی ده چې هغه هم دوو نقطو څخه ارزښت اخلي. یو دا ده چې اسلام کې یو آیات وایي چې فاستبقوا الخيرات، هغه ته داسې ترجمه کېږي چې قطع وکړئ، د یو بل مثلا لومړیتوب وکړئ، اما په هیڅ وجه عجله کلمه په کار نه ده اچولې چې تاسو عجله وکړئ. نو دغه بعضې وخت مثلا دغه آیه په عامو خلکو کې غلط ترجمه شوې، غلط تفسیر شوې ده. نو دا هغه اصلي عاملونه دي. له بلې خوا هغه ټولنیز او کلتوري عاملونه هم پکې نغښتي دي چې دغه فرهنګ
استاد، یعنی عجله باید هیڅ ونشي یا په کوم کارونو کې وشي؟
په هر حال داسې فتوا نشو موږ تاسو ورکولی چې په عموم دغه کارونه ډېر څه دي دي چې بیړه وشي، په دې کارو کې بیړه ونشي په خاطر دې چې دا نسبي تعریفونه لري. بعض کار مثلا کېدای شي مثلا ما ته واده کول ډېر ښه یا ما ته واده کول ډېر ښه نه وي، نو دې له خاطره واده کول زه نشم ویلی چې دا ښه کار ده، بنان په دې کې بیړه وکړي او زر باید واده وکړي، امکان لري. مثلا دا نسبي تعریفونه لري. اما زه فکر کوم چې په هغه کارو کې چې انسانان یو بل سره مشوره وکړي او وی لاړ ارخیز لخواسته، په دې باندې ښه پام کړی چې اصلا هیڅ مشکل ورته نشته، هیڅ ستونزه نشته، او دوی کولی شي چې مثلا دا کار په ښه سره ترسره ورسوي، نو په هغې کې که مثلا بیا هم بیړه وکړي نو هیڅ مشکل نشته. یو مثلا یو د خپل ژوند جوړول د نیکو لارو څخه، مثلا د خپل تحصیلات مثلا جوړول نیکو لارو څخه په ښه میتودو سره، په دې کې کله دغه بیړه وشي خو مشکل نشته. اما داسې عمومي فتوا نه شو ورکولی چې یو جدول جوړ کړو چې په دغه دغه کارو کې تاسو بیړه وکړئ، په دې کارو کې بیړه ونه کړئ. دغه ټولنیز رفتارونه او کړه وړه چې دي دا ټول نسبي حالات لري.
استاد، ځینې خلک ډېره بیړه کوي او عجله کوي، آیا دا به هم ضرر ولري ځان ته او ټولنې ته؟
عمومي دا ورسره زه دا ویلی شم چې په هر کار کې که بیړه وکړو لږ ذره به زیان موږ تاسې ومومو، یا زیان موږ تاسې ته متوجه کېږي. نو د ټولنیز لحاظ بله، که زه مثلا په یو کار کې بیړه وکړم، هغه کار تنها یوازې مثلا ما سره نه خط ربط لري، نورو خلکو سره هم په اړیکې کې یم، په ارتباط کې یم، نو هغې د په هغوی باندې هم غورځي. مثلا که زه یو تجارت کوم، په تجارت کې مثلا زه بیړه وکړم او هغې کې ضرر وینم، خو طبیعتا زه د یو کورنۍ نه معیشت یا مثلا ډوډۍ ورته پیدا کړم، نو د هغوی په ژوند باندې هم بد تاثیر کوي. یا په طور مثال یو څوک د خپل لور بیړه کوي او چاته ورکوي، بله ورځ وینم چې هغه ځوان چندان ځوان نه دی، یا بد عمل لري، یا ښه کورنۍ هغه نه ده چې دوی ورسره دا پیوند یا تړون ورسره کړی ده. نو دا هیڅ دي کېږي چې هغه ټولنیز دوه خواته، نور چاپېریال، کورنۍ او نور خلکي هم ضرر ومومي.
اوس حل لارې څه دي؟ څنګه وپوهول شي چې یعنی بیړه ښه نه ده، باید هر کار په تدبیر وشي؟
زه فکر کوم یا خو دا رسنۍ تاسو دا خدمتونه کوئ، دا ډېر ښه کار ده چې د رسنۍ لحاظه پوسې دوی باید وپوهل شي، په ښوونځیو په مکتب کې ورته وویل شي، نو د مسجدو له لحاظه هم کولی شي چې دوی ته ورته ووایي شي چې په هیڅ کار تدبیر مه کوئ. موږ او تاسو په پښتو او په خپل د ټولنیز مسایلو کې وایو کنه، پوسه وایي هغه بیړه یا عجله پوسه د شیطان کار ده کنه. نو دغه متل عامیانه متل هم تاسو لرو چې په هیڅ کار کې نه باید موږ تاسو بیړه وکړو. زه خلکو ته فکر کوم چې پوهه لوړه شي، او د مختلف رسنۍ چې دي، ټولنیز رسنۍ چې دي، اجتماعي رسنۍ چې دي، یا دغه کوم نهادونه چې لکه مسجد او مکتب او ښوونځي ده، له دې له طریقه دې خلکو ته وروښودل شي چې په ژوند کې په هیڅ کار کې بیړه مه کوئ. یا د صحي لحاظه مثلا څوک ډېر زر 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 ډوډۍ خوري، ته خرابوي، یا یو څوک مثلا ډېر زر زر مثلا موټر چلوي، خو هغه یو چیرې حادثه کوي، د خپل ژوند د نور ژوند په خطر کې اچوي. نو عجله ډېر ښه کار نه ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور ودان استاد.
خواهش کوم، ډېره
مننه. نو ویتونکو کار بیړه تنه د قطه ضرورت لري. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سلام سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
لا بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.